شنبه دلیندې 15مه د دسمبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تر وبو جوړه خبرونه په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا په اړه عکس العمل ښکاره کړی دی چې له افغان پوځ څخه و د روسي وسلې ټولې شي. دا به هم واوري چې شاید نن د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. دا او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان او د امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې د ننګرهار په خوږیانو یو ولسوالي کې به د داعش تر بشپړې ماتې پورې عملیات دوام وکړي او ولسمشر ترامپ وایي روسیا د شمالي کوریا په مسله کې همکاري نه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون لخپل امریکایي سیال ماک ماستر سره د افغانستان د وضعیت پاړه د دوه اړخیزو اړیکو پاړه خبري وکړي. د شاغلی اتمر په ټویټر پاڼه کې ویل شوی دی چې دواړو چارواکو د ویډیو کانفرنس لاري د افغانستان د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییزې همکارۍ پاړه خبري وکړي. حنیف اتمر او ماک ماستر د افغان حکومت په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره پر لارو چارو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د شراکت د تړون پاړه هم خبري کړې دي. د افغانستان دفاع وزیر وای د ننګرهار ولایت د پخوګانو ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه خپره شوې اعلامیه وای طارق شاه بهرامي پرون په جلال آباد کې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او د خوګانو له قومي مخابرو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د سیمې خلک باید له وسلوالو نه د تصفیه شویو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزیر د ننګرهار له مقامات سره په دې ولایت کې د داعش او نورو ډلو پر ضد د روانو عملیاتو سربیره د جګړو له امله د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو د حل په باب خبري وکړي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د دفاع وزیر څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د اکمالاتو او تجهیزاتو په برخه کې لا نوره همکاري وکړي. د سرپل ولایت د تبر په سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري خو مقامات وایي ملکیانو ته د مرجوب لید مخنیوي په هدف امنیتي ځواکونه ورو عمل کوي. ځای خلکو ازادي راډیو ته وویل چې له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې د جګړو له امله ملکیان په سخت وضعیت کې بند پاتې دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی تیره شپه ازادي راډیو ته د دې پوځي عملیاتو او د غرس ملکي وګړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل. د ایوی عملیات اورو پر مخځي زموږ د معلوماتو لمخې دوه ملکان شهیدان شوی او څلور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو څلور سرتیری هم ژوبل شوی دي. د دشمن لستنه وژل شوی او اته نوري ټپیان شوی دي. د سرپل ولایت د سنگچاره کلسوالی په تبر کلی کې د حزب اسلامي او جنبش دلو د قمندانانو ترمنځ له اختلافاتو وروسته د سیمه د طالبانو لاسته ورغله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسي پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل چې په دې برخه کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري کړي. ټرمپ وایي موږ د شمالي کوریا په مسله کې د هغه مرستې ته لیواله یو. چین کومک کوي، روسیا کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیا مرسته وکړي، دا ډیره مهمه ده. ډانلډ ټرمپ د څرګندونی 2 ساعته وروسته تر هغه وکړي چې نوموړی خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبري وکړي. کرملین وویل د دواړو مشانو ترمن د ټلیفوني خبري د امریکا د ولسمشر په غوښتنه شوې دي. د ټرمپ له خبرو لږ وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې شمالي کوریا د امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکو نازنین زاغری خاوند له زندانه د خپلې میرمنې خوشی کېدو ته هیله پیدا شوې دي. ریچارډ راتکلیف د جمعې پروز ازادي راډیو ته وویل د هیله مندي ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بورس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین زاغری د 2014 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد د سیپتور زندانی کړه. میرمن زاغری دا تور بیا اساس بللای دی. نوموړی وویل لکه نن چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر تهران ته سفر کړی دی، زاغری ته اجازه ورکړل شوې چې ده ته زنګ ووهي او له خپلو خپلوانو سره زیاته لیدنه کتنه وکړي. ریچارډ راتکلیف وویل د ایران حکومت پر نازنین زاغری د حکومت ضد پروپاګند کولو تور هم لري کړی دی. او روسي خبرداري چې د اوکران لوی سرنوال پرون وویل د اپوزیسون غړی میخائیل ساکاشویلی شای ګرجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګرجستان کې د خپل ولسمشۍ پر مهال پر یو شمېر قضیو تورن شوی دی. د اوکران لوی سرنوال یوری لوتسینکو خبریالانو ته وویل زیات احتمال داده چې ساکاشویلی ګرجستان ته وسپارل شي. د ګرجستان حکومت په رسمي توګه له اوکران څخه د میخائیل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 تر 2013 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړی په 2015 کال کې هغه وخت د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ کله چې د اوکران تابعیت واخیست او د دې هیواد د اوډیسا والی شو. دا ساجی راډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرې په اړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي
اوس بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سیمو ته دې یالات د کومکورو په اساس مونږه راکړل کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې له اسلام آباد سره موافقه کړې ده چې د افغانستان په پوځي مرکزونو کې به پاکستاني استازي ځای پر ځای کیشي او ورته اجازه به پاکستان افغانستان ته ورکوي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د استادانو د نیولو پر سر کابل له انقرې سره موافقه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د فلسطینیانو او اسرائیلیانو له تازه شخړو خبرو چې په کې پلسکونو کسان ژوبل شوي او یو شمېر وژل شوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
یو موټر چې 1500 سختی لري چې یو څه شل منم وي لاس منم وي اته منم وي هغه ډاکټر ته دوه کسو درې کسو ورشکوو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا په اړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي له واشنګټن سره د شویو تړونونو له مخې افغان ځواکونو ته امریکایي وسلې ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ورته وخت کې په دې اړه پر امریکا د روسیې انتقاد د ماسکو او واشنګټن خپلمنځي مسأله بولي. تفصیل د رضوان مراد پورا پور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای امریکا د افغان ځواکونو د وسلو او الوتکو د قراردادونو تمویلون کده او دوړ خو ترمنځ د همکاریو پر اساس افغان ځواکونه په ټولو برخو کې په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سمبالیږي. دفاع وزارت مرسیال وان جنرال محمد رادمنش تر شپه زادی رټول ملي اردو په مسکنی برخه کې او د هوایی پوسټ په لیکو کې نور له روسي وسلو کار ناخلي او د روسي هلیکوپټرونو ځای امریکایي هلیکوپټرونه نیسي.
حقه سلازانی او تیارې سمخ کې د روسیا په هوایی قواو کې اکمالات سوی وو. اوس د دوی پر ځای بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سیمو ته دې یالات د خپل قرارداد او د دوی د کومکورو په اساس مونږه راکړل کیږي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې روسي ویلي امریکا له افغان ځواکونو غوښتي چې روسي وسلې او الوتکې کارول بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون په مسکو کې ویل امریکا غواړي چې افغان ځواکونه د هغو 50,000 میله کلاشنکوفونو او هلیکوپټرونو پر ځای چې روسیې افغان پوسټه ورکړی دي امریکایي ټوپک ماشینداري او الوتکې واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا د امریکا او روسیې ترمنځ موضوع ده او افغان پوځ دې ته په پام چې د وسلو او مهماتو قراردادونه یې امریکا تمویلوي مځکني او هوایي قطعات په امریکایي وسلو او الوتکو تجهیزوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا افغان پوځ ته تر اوسه یو شمېر سوپر ټوکانو جنګي الوتکې پوځي ترانسپورټي تیارې او بلیک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د دفاع وزارت په وینا تر 2000 کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 168 بلک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دې هلیکوپټرونو لپاره همدا مهال افغان پیلوټان په متحده ایالاتو کې روزنه ترلاسه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ځواکونو سره د شویو تړونونو له مخې ورځ په ورځ امریکایي وسلې زیاتیږي او دا وسلې د روسي وسلو ځای نیسي. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې نن د پاکستاني پوځ پلاوی په کابل کې د افغانستان له استازو سره ګوري. د خبر له مخې دغه دواړه لوري به بیا له امریکایي چارواکو سره هم په کابل کې خبرې وکړي. دا په تیرو دوو اونیو کې دوهم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي غونډې کوي. د تیر غونډې په اړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده چې پوځي مرکزونو ته خپل استازي واستوي، یعنی پاکستانی استازي به په افغانستان کې وي او د افغانستان استازي به پاکستان ته واستول شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دا خبره رد کړه چې موافقه پرې شوې ده. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې باید د دواړو لورو پوځي استازي موجود وي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې هوکړه نه ده شوې.
هغوی وړاندیز کړی چې استازی د افغانستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې او زموږ استازی د پاکستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې ووسی. پر دې موضوع توافق نه دی شوی، یوازې د همغږۍ د مرکزونو په بیا فعالیتو توافق شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره توافق کړی چې د امنیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای شي. که څه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې نه ښکاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښهوالی راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د عملی پلان په نامه د یوې طرحې لپاره د دواړو هیوادونو پیوستون افشا کړ او ویل دغه وړاندیز د روان میلادي کال د نومبر په 15مه له افغانستان سره شریک شوی دی. په دغه سند کې چې د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان پرې موافقه کړې، د دواړو لورو سودمنې او جامع سیاسي خبرې اترې او اقتصادي پوځي استخباراتي او د کډوالو موضوعګانې شاملې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې هیواد د افغان لوري د رسمي ځواب په انتظار دی. د ده په خبره دغه وړاندیز کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستیز قمر جاوید بجوا د سفر پر مهال له جمهور رئیس اشرف غنی سره مطرح شوی دی. بلخوا ویل کیږي چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالی خبرې اترې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسامبلی او د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دغه رسنۍ افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دویمه مرحله بولي چې له پولې اخوا په نامه نومول شوې ده. افغان حکومت کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د دغه سفر په اړه معلومات نه لري، خو د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو د پوځي استازو شتون د افغانستان په ګټه نه دی. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
تر
اوسه موږ او نړیوالې ټولنې داسې نښې نه دي ترلاسه کړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون وښیي. هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شوي دي، وضعیت لا خراب شوی او د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه وینو.
ښاغلی سمی له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورنه کړي، ځکه د ده په خبره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په نظامي لیکو کې درز واچوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اساجی رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته مللی بشیر کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په کابل کې د افغان ترک شونځي د یو شمیر شوونکو د نیول کېدو په اړه لیکل دي. د دې خبرونې په مقاله کې راغلی چې افغان حکومت په ظاهره چمتو دی له ترکیه سره د لوبې بیا پرې کړي که هغه د یو شمیر شوونکو بیا هم وي. په مقاله کې راغلی چې په 12 دسمبر کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی استانبول ته پر لاره وو، په کابل کې چارواکو د افغان ترک شونځي د څلورو شوونکو پر نیولو لاس پورې کړ چې د راپورونو له مخې ویل کېږي د ترکیه د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره یې تړاو درلود. د راپورونو له مخې دا درې ترک او یو افغان شونکی وو چې د نجونو د یو شونځي پر لور روان وو. د مقالې په بله برخه کې دې ته ورته نمونې ذکر شوې دي. د بیلګې په توګه پاکستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې د 2018 کال په نومبر میاشت کې انقرې له اسلام آباد وغوښتل چې له پاک ترک شونځي څخه بهرني کارکوونکي وباسي. په منځنۍ آسیا کې د بیلګې په توګه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په 2018 کال کې خپل ترکی سیال سره تر لیدو وروسته ژمنه وکړه چې له ګولین سره تړاو لرونکي شوونکي به له خپل هیواده وباسي. دا څرګندونه ده چې آیا ترکیه ته د ولسمشر غنی وروستی سفر په کابل کې د افغان ترک شوونځي د شوونکو له نیول کېدو سره تړاو لري کنه. خو د مقالې لیکوال وایي چې دغه بیلګو ته په کتو سره ترکیه د افغان حکومت یو مهم شریک هیواد دی، نو ځکه داسې ښکاري چې کابل له انقرې سره د لوبې په خاطر د بیې ورکولو ته چمتو دی. جاپان ټایمز خبرونه په جرمنی کې د یو افغان پناهغښتونکو قضیه تکتلې دي. په مقاله کې راغلي په جرمنی کې د پناهغښتونکو د حقونو یوې ډلې ویلي چې حشمت الله فضلپور په غیر قانوني توګه له جرمنی څخه ایستل شوی و، خو تر درو میاشتو وروسته اوس بیرته د جرمنی فرانکفورت ښار ته رسیدلی دی. درویشت کلن فضلپور له جرمنی څخه بلغاریا ته لیږل شوی و، ځکه دی لومړی ځل له افغانستانه بلغاریا ته تللی و او بیا له هغه ځای جرمنی ته. وروسته څرګنده سوه چې د جرمنی محکمې د فضلپور تر ایستل کېدو مخکې د په اړه بیرنۍ حکم کړی و، نو ځکه د استل غیر قانوني ګڼل کیږي. د جاپان ټایمز مقاله لیکي چې فضلپور په داسې حال کې بیرته جرمني ته تللی چې دغه هیواد لوی شمیر افغان پناهغښتونکي ردوي. تر یو میلیون زیات پناهغښتونکي په 2015 کال کې جرمني ته ورغلل او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت تر سخت فشار لاندې راغی چې د پناهغښتونکو د بحران مخه ونیسي. د جرمني خلکو د نویو پناهغښتونکو د ورتګ په خاطر اعتراضونه وکړل او برلین جرمني ته د پناهغښتونکو د ورتګ د نیول لپاره له یو شمیر حکومتونو سره موافقه وکړه. تیر کال برلین له کابل سره تړون لاسلیک کړ چې رتسوی افغان پناهغښتونکو به بیرته خپل هیواد ته استوي او د 2018 کال په دسمبر میاشت کې خلک استل پایل کړل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ډیپلوماټ خبرونې په وینا واوریدل چې د انقرې په صلا کابل د افغان ترک د شونځي او څلور شونکو نیولې دي. کابل تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې. د افغان ترک شونځیو ته د رجب طیب اردوغان حکومت په دې سترګه ګوري چې یو شمیر استادان پکې د جلاوطن ترکی مخالف ګولان سره اړیکې لري او ورته غوښتنه داسې راپورونه خبره شوې دي چې ترکیه له پاکستان څخه هم کړې وه او پاکستان هم د پاکستان ترک د شونځیو یو شمیر استادان ترکیه ته سپارلې دي. بل لور ته د ترکیه د همکاري او همشغي ادارې په افغانستان کې د شونځیو د جوړولو په لړ کې یو بل شونځی پرون په فاریاب ولایت کې پرانیست. د دې شونځي د افتتاح په مراسمو کې د ترکیه جنرال کونسل او د فاریاب د پوهنې رئیس ګډون درلود. د فاریاب د پوهنې رئیس د ترکیه له همکاریو په ځانګړي ډول د شونځیو جوړولو په برخه کې مرستې مهمې وبللې. د ترکیه د همکاري او همشغي ادارې یا تیکا تر دې مخکې هم د افغانستان په مختلفو برخو کې یو شمېر شونځي جوړ کړی دي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سر لوی شاورونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې به واوري چې د فلسطینی مظاهره چانو او اسرائیلی امنیتی ځواکونو ترمنځ نشتې سویلې چې په لسکونو کسانو ته پکې مرجوب لا وشته ده. خو اوس پراشو پکتیکا ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 15 چوری بزمکه د کرکټ د ملي میدان د جوړولو چاري پیل کړی دي چې په یو وخت په 1.5 کسان پکې ځای شي. د دوی په وینا په پکتیکا کې دغه میدان جوړیدل د لوبغاړو پر لپسې غوښتنه و. چارواکي وایي په پکتیکا کې د کرکټ د میدان په جوړیدو سره به هلته د هیواد په کچه لوبو ته زمينه برابر شي. نجيب الله خیل راپور لري.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم کرکټ لوبه زرګونه مینوال لري چې د خاورو په میدانونو کې لوبې کوي او د کرکټ لوبې لپاره د معیاري لوبغالي جوړول د دوی لومړنۍ غوښتنه وه. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وکړې. د ویل په یاد ولایت کې د ملي لوبغالي د جوړولو کارونه د کرکټ بورډ پرمختیایي بودیجې څخه د 25 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل کړي او راتلونکو پړاوونو ته به نور بودیجه هم منظور شي.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړۍ غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د کرکټ بورډ ادارې استازی حکمتیار زاهد وایي چې د پکتیکا ولایت د کرکټ ملي لوبغالی به د لوبې کولو ټولې اړینې اسانتیاوې ولري چې په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې شته ستونزې راکمې شي.
دا لوبغاله یا میدان چې جوړیږي مطلب نړیوال سټنډر بنې، خو مطلب یو ته زندې ده، مطلب د 150 شاخوا د نندرچانو ظرفیت به ولري او ورسره څنګه هاسټل جوړیږي، اکاډمیان جوړیږي د شاخوا ورسره.
یاد دی چې لدې مخکې په خوست او پکتیکا کې هم د کرکټ ملي لوبغالي جوړ شوی او په لوګر او پکتیکا کې د کرکټ د ملي لوبغالو ودانیزې چارې روانې دي. که څه هم کرکټ په افغانستان کې په نویو لوبو کې راځي، خو په نړیواله کچه د کرکټ د ملي لوبغاړو پرلپسې لوبه او بریاوو د مشرانو، ځوانانو او ماشومانو په منځ کې د کرکټ مینوال ډیر کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه تر اعلانولو وروسته په منځني ختیځ کې د مظاهرو او تاوتریخوالي تازه څپه پورته شوې ده. په زرګونو فلسطینیانو پرون په غزه تراړه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. مظاهرچانو پر اسرائیلي ځواکونو د تیږو ګزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو په ډزو کې یو شمېر فلسطینیان مړه شوي دي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
روغتیایي سرچینې وایي اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه او لویدیځه غاړه کې 4 فلسطینیان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. د تاوتریخوالي دا تازه څپه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته پورته شوې ده. راپورونه وایي د جمعې په ورځ د غزې تراړې سره پر پوله زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد د مظاهرې په ترڅ کې پر اسرائیلي عسکرو د ډبرو ګزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو کې بیا دوه مظاهره کوونکي مړه او یو نیم سل نور ژوبل شول. په همدې حال کې په لویدیځه غاړه کې اسرائیلي سرتیرو د فلسطینیانو د مظاهرې د خورولو لپاره ډزې وکړې چې دوه تنه یې ووژل. د فلسطینیانو سربیره اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا اروپایي متحدانو د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو پړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه انتقادونه کړي دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دا پریکړه به د منځني ختیځ د سولې پروسه لا نوره هم پیچلې او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ نور زیات کړي. د فلسطینی ادارې مشر ویلي امریکا په دې اعلان سره نور د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه رول نشي لوبولی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي دي چې واشنگټن هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو تر څنګ ولاړ دی او په سوله ییز توګه د منځني ختیځ د شخړې د حل پلوي کوي. اسرائیل او فلسطینیان دواړه د بیت المقدس د ملکیت ادعا کوي او د اسرائیل د پایتخت په توګه د دې خار اعلانول د امریکا د لسګونو کلونو په تګلارې کې یو ستر بدلون بلل شوی دی. متحده ایالاتو تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بیت المقدس خار راتلونکي باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې وټاکل شي.
د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو د پرونیو شخړو په اړه مو راپور اوریده. دا ساجر رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام نه روپري پروګرام کې لیا داسي و افغان سره ژغیدل یو چې سخت کار کوي. مهم خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ننګرهار ولایت په خوږیانوی ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د سرپل ولایت ته تبر په سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري، خو مقامات وایي ملکیانو ته د مرجوب لی د مخنیوي په هدف امنیتي ځواکونه ورو عمل کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي، خو روسیه تر دې مهاله په دې مسله کې همکاري نه کوي. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکي نازنین زاغری خاوند له زندانه د خپلې میرمنې خوش کېدو ته هیلې پیدا شوې دي. ریچارډ رات کلیف د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هیله مندي ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بوریس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین زاغری د 2014 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد دسیسې په تور زندانی کړه. د اوکراین لوی څارنوال پر نوبل د اپوزیسون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګورجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګورجستان کې د خپلې ولسمشۍ پر مهال په یو شمېر قضیو تورن شوی دی. اسدی رډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په دې ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام درو. دا پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
اجی شاغل د کابل ډاکټر دی، دا چې ټګو کار کوو، سم کاریګان کوو، دا کار کوم
ټیګ لکم جنراوړی
د جلال آباد کې
یو موټر ټیګ په څو ده؟
یو موټر ټیګ 15000 2000 زر زر کم ده.
څنګه دا دی ټیګو کاروبار سخت ده که اسانه؟
کار خو له سخت ده، کلمې راکته کې شنه کړي در به درې کړو پوسې.
مثلا څه رقم سختی لري؟
دا رقم سختی لري چې یو ټیګو شل منم وی لاس منم وی اته منم وی هغه ډاکټر ته بده کوسه بده لري کوسه ورجګو اته پاس کاشو. خپل جګوې خپل خود جګو
څنګه دا بیا فائدم کې دا کارګټ په کیسه
فائدې څه باید دا ګیس ګیس پیدا کړي د مخام مخام پیدا کړي دا فائدې
اره را سو موټر ته ټیګه کته پورته کوي
کله یو پیدا شي کله دوه پیدا شي کله پیدا نشي
د څه باندې سې کوم خپل کاروبار کې تاسو د څه پخام یا ملام زوبلسوي
ملام کې زوبلسوي دا خام کې زوبلسوي دا موږ خپل کې زوبلسوي یو ما خپل وز د ملا خو یې راځي وخت
نو بیا ولي کاکا بل کار نه کوي چې هم دا ټیګو کار کوي
بل کار کوشن بل کار کوم دا یو کوچنی خلل چې کو سره کاری لري ونه سره کاری لاله می کو سره کاری
یعنی له مجبوریت نه دا کار کوي
مجبور یې کنه
بیا څنګه د کور خرص مصرف پوره کیږي
گزاره د بس کمی خدای پاک وای وای لغه څو بیا غانه کما چې د خوار او د غریب روزي پیدا نه کم.
اوسه ډیر ډو په منځني سپه دولش پښنی به په ټوله افغانستان کې اوري.
ستاسو پیغام ستاسو راک.
السلام علیکم زه جنیم د کابل د خلې زمان خان ته سره پاتہ کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا ده چې پاکستان په سفارت کې رشوت او تر رسیدلې په دې کې پولیس څومره چې دا ته د هر یو د ورځې په 10000 افغانۍ قیمت نه کوي، په دې کې چې کوم افغانان جننه سفارت کې کار کوي هغه دې سره ګمارلې افغانانو ته خدمت وکړي، خو بد بختانه هغه ټول عسکرو سره لار لري او د یو ویزی په لګول په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي او غریب سړی پکې غرق او تباه ده. او زه تاسو نه هم د راډیو ازادي نه دا هیله لرم
چې دا خبر لازم چارواکو ته ورسوي. والسلام، سلام علیکم. د جان تحاد د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه مې در سره اړیکه نیولې. د لوګر ولایت پر ازری ولسوالۍ کې چې کومه سړک د خروټو او د چوترې د اشتل ریخه پورې چې د انکشاف جهاد لخوا منشو پر هغه کې ولسوالۍ خبره پر سر کچولو، بیا پر هغه باندې رولر ګرځولو چې د سټکسي پاس لاغه د دې سرک باندې کرمن شل میشي د کال لپاره د کیر اچولو ته
د سجرډو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونې مو اوریدل. هم دې سره د خبري مجله سره ورسیده.